به پایان میرسد. در برنامه بعدی با همکارم احمد تکل باشین. تکل زایب بفرمین.
ډیر زیاته مننه کوم سرور صاحب له تاسو نه قدر مناوریدونکو د یو ساعت خبرونه تخرغلست. د خبرونه تر ډیره د ازادۍ رادیوي مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې ده، خو له هغه مخکې د ازادۍ رادیوي مجلې له 19 پروګرام مخکې لنډه خبری برخه لرو، او په دې برخه کې به واوري چې ایران وای طالبان د ټول افغانستان استازیتوب نشي کولای. او په کونړ کې په غازی آباد او اسمار ولسوالیو کې چارواکي وای چې وسلوالو طالبانو د اسدآباد او ناړی ولسوالۍ ترمنځ لاره بنده کړې. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د وارداتي برېښنا دوه نورې ستنې دا ځل په پغمان کې الوزول شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغان ماشومانو پر حال اندېښنه ښودلې، او د امریکا ولسمشر وایي چې ایران به هیڅکله د اټومي وسلې جوړولو ته پرې نه ږدي. بشپړ خبرونه. د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د برېښنا دوه ستنې الوزول شوي دي. دا خبره د برېښنا شرکت ویان بیګا ازادۍ راډیو ته وکړه. سنگر نیازی وویل چې د دې پېښې علت تر اوسه معلوم نه دی، خو په اړه یې څېړنې روانې دي.
د دغو پایو ستنو له لارې برېښنا میدان وردګ، غزنی، لوګر، پکتیا ته لېږدول کېدله. اوس لپاره دغو ولایتونو لپاره برېښنا بنده شوې ده. تخنیکي ټیم سیمې ته تللی په دغو ستنو باندې کار کوي.
په وروستیو څو اونیو کې د پلازمینې کابل ګڼې سیمې او یو شمېر ولایتونه له برېښنا بې برخې دي، ځکه په بګرام او له هغه مخکې په سالنګونو کې د وارداتي برېښنا ستنې په بمونو الوزول شوې وي. برېښنا شرکت وایي د پایو د امنیت د خوندي کولو لپاره یوه طرحه حکومت ته سپارلې، خو لا یې د عملي کېدو څرک نه لګېږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې یاد کړی چې ماشومان یې تر نورو هیوادونو زیات له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. انتونیو ګوتریش په هغه راپور کې چې پرون د امنیت شورا غړو بحث پرې وکړ، د افغانستان نوم د یمن، سومالیا، سوریې او کانګو جمهوریت تر څنګ یاد کړ. ښاغلي ګوتریش په جګړو کې د ماشومانو د وضعیت په اړه دې ځانګړې غونډې ته په وینا کې وویل:
During 2020, almost 24,000. په 2020 کال کې له 9,300 ماشومانو سره د سخت تاوتریخوالي 4,000 پیښې په یوشتو برخو یا ډولونو سره سوي دي. د جګړو او ګډوډیو په وخت د ماشومانو حقونو ته نه درناوی ټکان ورکوونکی او ظلماتونکی دي.
د ماشومانو جنسي ځورونه، تیری، وهل، وجل، ربړول، د بدن د غړو غوڅول، یرغمال او تختونه او پر خوندزیو حمله د تاوتریخوالي هغه شدید ډولونه بلل شوی چې د ملګرو ملتونو په بارونیو بحثونو کې یاد شول. سرمنشي ګوتریش له امنیت شورا او ټولو هیوادونو وغوښتل چې د ماشومانو د خوندي ساتلو لپاره جدي اقدامات وکړي. د ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي نه وسلوالو طالبانو ته په یوه چاودنه کې مرګ ژوبلا وختې. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر بیګانه وخته په یوه اعلامیه کې وویل چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په کودیخیلو سیمه کې پر طالبانو هغه ماین چاودلی چې دوی په خپله خښ کړی و. اعلامیه زیاتوي چې په تاودنه کې په چاودنه کې شپږ طالبان وژل شوي او درې نور ژوبل دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې اعلامیې او د شیرزاد ولسوالۍ د پیښې په تړاو څه نه دي ویلي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د پاکستان د پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر علي وزیر د ځانګړو شرایطو په اساس له بنده خوشي شوی او تمه ده چې نن به د پارلمان په غونډه کې برخه واخلي. علي وزیر د تیر کال له دسمبر میاشتې راهیسې د حکومت پر خلاف د خلکو د پارونې په تور په کراچۍ کې بندي و. وزیر او د پارلمان بل غړی خورشید شاه پرون د پارلمان د رئیس اسد قیصر په امر له بنده خوشې شول څو د بودیجې په اړه په غونډو کې ګډون او خبرې وکړي. د پاکستان په قوانینو کې د پارلمان مشر د ځانګړو شرایطو په اساس له بنده د پارلمان د غړو د خوشې کولو امر کولی شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د پارلمان غړی محسن دوړ او ګڼ نور کسان د علي وزیر د هرکلی لپاره بیگانه وخت د اسلام آباد هوایي ډګر ته ورغلی وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن اسرائیلو ته ډاډ ورکړی چې ایران به هیڅکله د اټومي وسلې جوړولو ته پرېنږدي. ښاغلي بایدن دا ژمنه پرون د جون په 28مه د اسرائیلو له ولسمشر ریوین ریولین سره چې د کار دوره یې د ختمېدو په حال کې ده په سپینه ماڼۍ کې د کتنې پر مهال وکړه. په اسرائیلو کې جمهوري ریاست تر ډېره تشریفاتي مقام دی. ریولین د دې میاشتې په پیل کې وروسته له دې چې نفتالی بنت د بنیامین نتنیاهو پر ځای د اسرائیلو نوی صدراعظم شو له خپل مقام څخه لرې کېږي. بایدن هیله څرګنده کړه چې د اسرائیل له نوي صدراعظم سره به ډېر ژر په سپینه ماڼۍ کې وګوري. او د قرغزستان ولسمشر صدر جباروف د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره په دوشنبه کې کتلي. د تاجکستان او قرغزستان اړیکې په وروستیو څو میاشتو کې ترینګلې شوي. د اپریل او مې ترمنځ د درې ورځو لپاره په پوله کې د دواړو هیوادونو ځواکونو خونړۍ نښتې وکړې چې له 50 زیات کسان په کې مړه او ګڼ نور ټپیان شول. د تاجکستان په دولتي بیان کې راغلي چې جباروف او ورسره پلاوی به دوه ورځې په دوشنبه کې وي او د لوړې کچې په غونډو کې به برخه واخلي. د رحمان او جباروف د غونډې جزئیات نه دي رسنۍ شوي. جباروف تر تاجکستان مخکې له خپل ترکمن سیال قربانګلی بردی محمدوف سره په اشقابات کې کتلی وو او د سوداګرۍ د غوړېدو په هدف د 100 ملیون ډالرو په ارزښت تړونونه یې لاسلیک کړل چې تر ډېره د انرژۍ او تجارت په برخو کې وو. ترکمنستان ژمنه کړې چې د ژمي په موسم کې به قرغزستان ته ګاز او برېښنا ورکوي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام پیلېږي. خو له هغه مخکې د لنډې خبری برخې اوریدو ته مرابلم او دا هم لومړی راپور. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان نه اوس د ټول افغانستان استازي دي او نه به په راتلونکي کې وي. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیبزاده پرون په یو کنفرانس کې وکړې. هغه ویل ایران په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښمن دی او غواړي د بین الافغاني خبرو په چاره کې مرسته وکړي. افغان چارواکو ویلي دا طالبان دي چې د سولې د خبرو خنډ ګرځېدلي، خو طالبان دا تور نه مني. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان گاوند ایران چې څو واره د طالبانو مشران میلمانه کړي تازه ویلي نننه افغانستان ټول طالبان نه دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده د دوشنبه پر اسپیو کانفرنس کې د افغانستان پر روان وضعیت باندې خبرې کړي. هغه د طالبانو او تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه وویل.
طالبان بخشی از افغانستان هست چه امروز
طالبان د افغانستان برخه دی، د کنننه افغانستان دی یا د افغانستان راتلونکی. خو طالبان نه اوس ټول افغانستان دی او نه به هم د افغانستان ټول راتلونکی دولت دوی وي. ښکاره خبره ده چې تاوتریخوالی ډیر سوی او اندیشنې راپارولی. ځینې مذهبي او قومي لږکي تر فشار لاندې راغلي،
تحت فشار قرار گرفتن.
خطیب زاده ویل ایران د افغانستان وضعیت په خورا دقت ساري او د کابل د احتمالي سقوط یادې ته ورته مسلو باندې د تبصرې لپاره بیړه نه کوي، بلکې د دې خبره د افغانستان امنیت او د تیرو دوو لسیزو د لاسته راوړنو خوندیتوب ورته مهمه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت داسې وخت د طالبانو په اړه دا څرګندونې کړي چې دا هیواد د طالبانو په تېره بیا سیاسي مشرتابه سره کلکې اړیکې پالي او وخت ناوخت یې تهران ته ورغواړي چې وروستی سفر یې 7 جنوري په وروستیو کې و. افغان حکومت تر اوسه پورې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د وروستیو څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي و چې د سیمې له هیوادونو سره د سولې په تړاو اجماع رامنځته کوي او د ټولو هغو هڅو هرکلی کوي چې د سولې له ټینګښت سره مرسته کوي. اخو د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله چې د خپل کار لومړیتوبونه یې د سولې لپاره په سیمه ییزه او نړیواله کچه د اجماع رامنځته کول بللي وو، په طالبانو انتقاد کړی چې د سولې د خبرو خنډ ګرځېدلي.
متاسفانه در میز مذاکره او پیشرفتی که
متاسفانه د مذاکره په میز کې هغه پرمختګ چې باید شوی وای حاصل نشو. ډیره وزید چې دلیلی د طالبانو سرټمبګی ده، وخت تیرول په فرعي مسلو باندې بحث کول او اصلي مسلو ته نه ورېدل د مذاکره کې د پرمختګ د نه حاصلېدو اصلي دلیل دی. او د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره سره طالبانو خپل بریدونو ته زور ورکړی دی.
وتای بین المللي طالبان عملیات خود تشدید کردن.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر دیبرا لاینز تیره اونۍ امنیت شورا ته ویلي و چې د سولې د خبرو تر میزه د جګړو ډګر ډیر تود ساتل شوی او طالبانو له مې میاشتې راهیسې شاوخوا 50 ولسوالۍ نیولې دي. هغې ګواښ وکړ چې که د سولې لپاره افغان مشران سره متحد نه شي او هڅې ګړندۍ نه کړي، وضعیت به لا پسې کړکېچن شي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د جګړو په اوج کې هم د سولې د خبرو لپاره لا کوم چانس پاتې دی که څنګه، وویل چې طالبان د خبرو له لارې د جګړو هواري ته متعهد دي. نعیم د سولې د خبرو د خنډ او ځنډ ملامتیا په افغان حکومت واچوله.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د کونړ ولایت په غازی آباد او اسمار ولسوالیو کې وسلوالو د اسدآباد او نړۍ ولسوالیو ترمنځ لاره بنده کړې. پر دې لاره د نورستان د کامدیش او برګمټال ولسوالیو خلک هم تګ راتګ کوي. خلک وایي چې د لارې د بندېدو له کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه دا راپور واورئ.
محمد ابراهیم نورستانی او نور قومي مشران چې د لارې تړل کېدو په وجه په اسدآباد کې بند پاتې دي، وایي له لسو ورځو زیاته موده کېږي چې وسلوالو طالبانو په اسمار او غازی آباد کې عمومي سړک بند کړي.
غازی آباد ولسوالۍ مختلف لارې تر د اسمار د حدوداتو نه شروع تر د نړۍ حدوداتو پورې طالبانو دا لوی لارې بندې کړي دي او قومونه ډېر ستونزو سره مخامخ دي. حتی دا چې مریضان، زخمیان، مړي هم په یو ولسوالۍ په بل ساحه
عبدالقادر کوهستانی به وی وسلوالو طالبانو د سړک بندولو ترڅنګ د غازی آباد ولسوالۍ پر مرکزی کلیو د څښاک او د ځمکو خړوبولو اوبه هم بندې کړي.
اوبه بندې کړي دي، ولیر غړولې دي، هغه پیپونه چې پیپسټین شوي وو هغه یې په تبرګو وهلی دی، ګډوډ کړی دی، هېڅ خلکو ته اوبه نشته دی او سبا او بیګا پې دغه ړندې مرمۍ دي او را روانې دي. غازی آباد د اسمان نه لار واخله تر برګي مټاله پورې دی او غازی آباد په وجه ټوله بنده ده. چې دا لار آزاده شي او د دې امنیت تامین شي او د دې اسمار نه واخله تر دیوانه بابا پورې چې نورستان ساحه ده او دا خلک روزمره خپل ژوند په امنیت کې او په خدغه کې وکی.
د هغه په خبره چې د لارې بندې دو سره د خوراکي موادو نرخونه لوړ شوي او د اوبو نشتون ټول چاپیریال ته زیان رسولې دي. د کونړ امنیتي مسولین بیا وایي چې عملیاتي پیل کړي او ډیر سر به یا د لارې له هر ډول موانیو پاک کړي. د کونړ امنیت قومندان سمونوال محمد یوسف مظلومیار چې د نورو افغان ځواکونو سره د لارې د پاکولو په عملیاتو بوخت دی، ازادي راډیو ته وویل:
اسمار او د غازی آباد په ساحه کې عملیات لرو. تقریبا دو ځلم دغه لاره د ترافیکو په مخ باندې خلاصه کړه. تا په لارې کې ګټې اچي پلچکې اولځي ټولس مینونه تر اوسه پورې موږ خونڅه کړي دي او په دغه ساحه کې په عملیاتو کې دشمن ته قوي تلفات اوښتې دي. زه انشاءالله تاسو ته اطمینان درکوم چې ولسونه زموږ تر شا دي او ډېر زر به دغه لاره د ترافیکو په مخ باندې خلاصېږي او دوی به دوامدار د دغه لوبې نه لاس اخلي.
په دغو څه باندې لسو ورځو کې وسلوالو طالبانو او حکومتي ځواکونو پر یو بل خپلو بریدونو ته دوام ورکړی. حکومتي مسولین د هر برید وروسته وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو دعوې کوي، خو تر دې دمه وسلوالو طالبانو په غازی آباد کې پر ولسي وګړو د اوبو او د سړک بندولو او همدارز د شوو نښتو په اړه کوم نظر نه دی ورکړی. د ناړۍ او اسدآباد ترمنځ پر غځېدلي سړک د نورستان د کامدیش او برګي مټال اوسېدونکي هم تګ راتګ کوي چې د لارې بندېدو سره هغوی له نورو خلکو زیاتو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د کونړ ولایت په غازی آباد او اسمار ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو هغه لاره بنده کړې چې د اسدآباد او ناړۍ ولسوالیو خلک تګ راتګ پې کوي. چارواکي وایي چې پر دې لاره د نورستان د کامدیش او برګمټال د خلکو موټر هم ځي راځي. له دې راپور سره د خبري برخې پای ته راورسېدو. په پاتې خپرونه کې تاسو د ازادۍ راډیوي مجلې د 19 پروګرام اورېدو ته رابولم.
ازادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ،
او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د رادیوي مجلې په دې غاڼه کې به د سندرغاړي عبد الله مقوري د ژوند او هنر په اړه راپور واوري چې 13 ونی وفات شو.
زن کدن کی می مخوالا وی کبلیتا مخامخ می کی دیخ پلے ما بودیتا.
زوان سندرغاڑای حیات افغان د خپل هنری کارونو پاڑا را تغکیگی او زمزمی هم را تکوی.
دمر په کبر کبر مزا په زوال بواوڑے ستا د قدم لاندې می زړه د په بال بواوڑے.
مشهور کلم لیکونکی شهرت ننګیال راته وایي چې کلم باید څنګه ولیکل شي.
کلم یو ډول تبصره ده خو د تبصرې ژبه بیله ده. په دغه بیلوالي کې طنز هم شامل دی.
په خبرونه کې نور مطالب هم لرو خو پیل یې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د افغانستان مشهور سندرغاړی عبد الله مقری تیره یک شنبه د غبرګولی میاشتې په 13 نیټه د کابل په یو روغتون کې وفات شو. عبد الله مقری چې په 1302 هجري لمریز کال کې د غزنی ولایت په مقر ولسوالۍ کې زیږیدلی و او زده کړې یې د خپلې سیمې په یوې مدرسې کې کړې وې. له هغه وروسته یې سندرې ویل پیل کړل چې نور سندرغاړي حاضر نه شول. د ده شعرونه له موسیقۍ سره ووایي. ګڼو افغان چارواکو، سیاستوالو او فرهنګیانو د عبدالله مقوري په مړینه خواشني څرګنده کړې او ارګ د افغان ولسمشر محمد اشرف غني له قوله لیکي چې عبدالله مقوري په هنري، سندریز او خواږه انداز خلک د وطن آبادۍ، یووالي او سوله ییز ژوند ته وهڅول. له ژوند، وطن او هنر سره مینه او د وطن پالنې عالي روحیه او پیغامونه د افغانستان تر هرې سیمې کور او خپلو مینهوالو ورسول چې مړینه یې د افغاني هنر او موسیقۍ لپاره لویه ضایعه ده. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په ناامنو سیمو کې د فرهنګي او تاریخي سیمو په اړه اندېښمن دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست محمد طاهر زهیر په کابل کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په وروستیو کې په ځینو تاریخي او فرهنګي سیمو کې وسلوال مېشت شوي چې د دې سیمو د تخریب اندېښنې هم ډېرې کړې دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وایي په هیواد کې له 50 زیاتې ملموسې تاریخي آبدې شته چې له جملې 300 رغول شوي، خو دوی اندېښمن دي چې په دې وروستیو کې د جګړو په شدت سره بیا زیانمنې نه شي. ښاغلي زهیر له خلکو وغوښتل چې د ملي ارزښتونو په ساتنه کې خپل مسؤلیت ادا کړي او د فرهنګي او تاریخي آثارو ساتنې ته پاملرنه وکړي. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست یو شمېر محلي سندرغاړو او هنرمندانو ته ستاینلیکونه ورکړل. د دې سندرغاړو په ویاړ جوړې شوې غونډه کې د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د افغان فلم او هنر چارو مدیر محمد شاه مجرو له هنرمندانو مننه وکړه چې د محلي او سوچه افغاني موسیقۍ په ژوندي ساتلو کې هلې ځلې کړې دي. په غونډه کې د ننګرهار شپږ محلي هنرمندانو ته د ستاینلیکونو له ورکولو وروسته د سندرغاړو سندرې هم وویلې.
د وطن د اوچت غر په سر می خښ کړی، د وطن د اوچت غر په سر می خښ کړی، مخ می سم کړی د شیرین آشنا کوڅې ته، مخامخ می کېږدی خپلې محبوبې ته.
په افغانستان کې ورستۍ څو اونۍ د فرهنګیانو او هنرمندانو لپاره د ویر اونۍ وې. تېره اونۍ مشهور سندرغاړي عبدالله مقوري هم د ژوند پور پرې کړ. هغه وخت چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی و، خلک له خپل کور او کلي ټپراول او د ښه ژوند څرک په دوربین کې نه ښکارېده. عبدالله مقوري او څو نور هنرمندانو چې د خلکو پام به یې غلطاوه او هماغه وخت یې د جګړې پر ضد او د سولې او یووالي لپاره یې سندرې ویلې. په یوه راپور کې مو د عبدالله مقوري ژوند او هنري کارونو ته کتنه کړې ده.
دا د هیواد د حماسي شاعر، لیکوال او سندرغاړي عبدالله مقوري ژغدی.
عبدالله مقرای د مولوی عبدالوهاب زوی د 1320 هجری لمریز کال د غوی میاشتې په 28مه نیټه د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ په کوچال کلي کې زیږیدلی. لومړنۍ زده کړې په دیني برخه کې د خپلې سیمې اړوند په مدرسه کې ترسره او وروسته بیا د منځنیو زده کړو په موخه کندهار ته لاړ. دا منځنیو زده کړو تر بشپړولو وروسته یې په کابل کې په اطلاعات او کلتور وزارت کې رسمي دنده پیل کړه. عبدالله مکوری د هغې لیونۍ مینې له وجې چې له خپل هیواد او خلکو سره یې لرله دا رسمي دندې تر څنګ حماسي شعرونه هم لیکل. دا چې د هغه شعرونه حماسي وو او په شعرونو کې د وخت ناخوالې د خلکو او هیواد درد او ویر بیان سوی وو، نو د وخت سیاسي حالاتو او ناخوالو له وجې هیڅ یو سندرغاړی دې ته حاضر نه سو چې د هغه شعرونه د سندرو په بڼه ووایي. نو اړ سو تر څو خپل حماسي شعرونه او ترانې د شي اغیزې په پار په خپل غږ سندرې سکړي. عبدالله مکوری په لومړي ځل د افغانستان په ملي راډیو تلویزیون کې د سندرو په بڼه د خپلو لیکل سوو شعرونو صف پیل کړ او تر دې دمه یې په سوونو غږیزې او ویډیویي سندرې ثبت سوې دي. په هیواد کې د اویایمې لسیزې کورنیو جګړو د نورو افغانانو په رنګه مقورۍ هم کډوالۍ ته مجبور کړ چې لومړی کوزي پښتونخوا او بیا متحده عرب اماراتو ته وکوچېد. د کډوالۍ په وخت کې شاوخوا 160 کیسټونه ثبت کړل چې د خپل هیوادنۍ مینې تنده به یې ورباندې ماتوله.
وی افغانستان په دیدن کوسی مرما،
عبدالله مقوری د ژوند هیواد او افغان ولس ناخوالې د کډوالۍ ژوند او نورې ترخې شیبې د شعر په ژبه او خپلو سندرو کې ویلې او هغه یې د خپل دردمند زړه د دردونو کمولو او د ملت راویښولو او یووالي یوه وسیله ګڼله. د دې تر څنګ نوموړي په خپلو سندرو کې د افغانانو د ویښولو او خوځښت په پار داسې چیغې زمزمه کړې چې کولی سي د هغو لپاره یو لوری وټاکي چې تقریبا نیمه پیړۍ یې دوام وکړ. خو دا و چې د تېرې غبرګولې میاشتې په 1 نیټه یې د کابل په یو روغتون کې د زړه د حملې له امله د 68 کلنۍ په عمر سا ورکړه. خدای بخښلی عبدالله مقرای څه باندې یوه اونۍ د کورونا ناروغۍ له امله په روغتون کې بستر و. له عبدالله مکوری څخه یې هیواد ته له فرهنګي او معنوي میراث پرته دوه لوڼې او 15 زامن پاته دي چې یو زوی میرخان مقوری د موسیقۍ په ډګر کې د خپل پلار د پاتې ارمانونو د پوره کولو لپاره کار کوي. خو د سندرو مینوال یې اوس په شیرین ژغ او خوږو سندرو پسې ارمان کوي. تقریبا 90 کلن حاجي فضل محمد د غزنی اندړو ولسوالۍ د نانی کلي اوسیدونکی دی. دای همدا شیبه د عبدالله مقوری له مرګه خبر سو. فضل محمد عبدالله مقوری به جوړی سندرغاړی یاد کړه او یې ویل هغه یوازینی سندرغاړی و چې په خپلو سندریزو شعرونو یې خلکو ته پوهه ورکوله. ډیری وخت مې یې سندرې اورېدې، ډیر زیات مې خوښ و، کاشکې له مرګه مو وای خبر سوی.
متاسفانه چې اوس خبر شو دی عبدالله مقوری لا چې څه د خډیر د افغانستان سي ار سړی یار هنرمند او استاد ار څوک سیمري د لوی زیاد دی د دې وطن لپاره دا خدمتونه کړی دي خلکو ته خوشحالي او محفل کې حقیقي شیرونی ویلې دي او د دې وطن بچای وو د وطن دې خدمت کړی ده.
عبدالله مکوری یو ولسي او حماسي شاعر او سندرغاړی و، نو ځکه یې په ولس کې زیات محبوبیت درلود. 30 کلن میرویس د غزنی مقر ولسوالۍ اوسیدونکی دی او دا وخت د غزنی ښار په کولای سب سیمه کې هوټل لري. هغه اوس هم د عبدالله مکوری سندره چالانه کړې ده. میرویس وایي عبدالله مکوری هغه سندرغاړی دی چې زیاته مینه ورسره لري او مرګ یې لویه ضایع ده.
الله عبدالله مکوری خو د وطن مبارک اول تر اخره سندرې ویلي او شاعر د وطن مبارک ښه خندنه کړې دي او ټول وطنوالو سره مینه لري. زه خپله ډېر مینه ورسره لرم او همیشه وخت د ده سندرې اورم او په کور کې په دوکان کې همیشه اوس چیرې ناست یو زه چیرې تنها یو بس د ده سندرې موږ همیشه وخت اورو. د وطن یو سرمایه والا عبدالله مکوری غټه ځای ده د وطن لپاره. کنه
سپنجره یا جی عبدالرحمن متمدی د غزنی مرکز اړوند سپندې کلی اوسیدونکی دی. ښاغلی متمدی عبدالله مکوری د خپل وخت تر ټولو ښه سندرغاړه یادوي او وایي سندرو او د سندرو شعرونه یې پیغام درلود چې له دې امله یې دغه سندرغاړی زیات خوښ و. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته ونازوي چې نوم یې تل پاتې سي.
دا خو زموږ په ځوانۍ کې هنرمند و. زما د وزارت اطلاعات و کلتور نه دا خواهش ده چې دغسې هنرمندانو په یاد باندې یو څه وکړي او د ده کوم آثار که پاتې وي هغه ژوندي وساتي. داسې خلک خو قابل د دې دي چې دایم باید د دوی هغه یاد وساتل شي.
لیکوال ممثل او یون لیکونکی مزمل هوتک بیا عبدالله مکوری د هیواد د ټولو قشرونو لپاره یو وړ سندرغاړه یادوي. هغه وایي عبدالله مکوری په خپلو سندرو پر خلکو د بیدارۍ غږ کاوه.
د هیواد نامتو سندرغاړی عبدالله مکوری هغه هنرمند و چې په خپل غرني غږ او رسا غږ باندې تل افغانان د غفلت له درانه خوبه راویښ کړي او بیدار کړي دي.
لیکوال او خبریال عبدالمجید جلان بیا عبدالله مقری یو زړور شاعر او هنرمند یادوي. ښاغلی جلان وایي مقری تل د شعر او موسیقي په خوږه او هنري ژبه حقایق بیان کړي وو.
عبدالله مقری یوازینی افغان هنرمند و چې تیر څلوېښت کلونو ناخوالو ته یې د هنر ژبه ورکړله. هغه ترخه واقعیتونه هغه دردونه چې انسان ورسره لاس و ګرېوان و هغه یې بیان کړل. هغه نه سیاسي لیډران پرېښودل، نه یې سپور د نیلۍ پرېښود، نه یې خوار د سړۍ پرېښود. هر واقعیت یې په ډېر کډو سره بیان کړل، ټول یې نقد کړل.
ترکی بدمانی اشنا ستا فنوری رستی دیدن تمی اشنا را تا چی پاتن شیخا ما خارا شا.
حیات افغان هغه سندرغاړی دی چې له ماشومتوب څخه یې غږ د موسیقي له پردو سره یو ځای شوی. په دې خپرونه کې حیات افغان له ماشومتوبه تر اوسه د خپل هنري سفر په اړه معلومات راکوي. حیات افغان د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې زیږیدلی دی. وایي په ښوونځي کې ترانې ویلې چې همداسې په دیپله د موسیقۍ تر بڼه راورسېد. د په یولس کلنۍ کې د سندرو لومړنۍ کسټه بازار ته وړاندې کړه چې هغه وخت ټولو حیات ماشوم باله.
ما به په مکتب کې ترانه ویله نو زه خپلو ملګرو ډېر زیات تشویق کړم د هنر ډګر ته. زه لاړم هلته مې کیسټ وکړلې. ما یو کیسټ و چې د رباب منګی په نوم باندې و. نو اولنی نوم چې ما ته هماغې کیسټې کې کېښو حیات ماشوم، محمد حیات نوم مې و مخکې، او بیا حیات ماشوم کړلو. نو هغه ټایم کې زه ماشوم وم رښتیا سره، په ما باندې به دا نوم بس نه لګېدلو. نو کله چې ځوان شوم ځان ته مې تخلص انتخاب کړو حیات افغان.
هغه وخت چې لومړنۍ سندره وویله څو کلن به وي؟
یولس کلن وم چې ما اول کیسټ وکړله.
د هغه وخت هغه سندرې دې په یاد دي؟
او ولې نه، دا هغه وخت سندرې ما په یاد دي تر اوسه پورې. چې دا سندره اولنې مارکیټ ته راوتلې وه، دا حکیم جان پر یادی شعر و چې ما په کیسټ کې کړی و، ما محمد امین په شریکه. هغه داسې و چې
مورې ملنګ راغلی دی زمونږ کوڅې ته، خیرونه غواړي زه باور شم دروازې ته. او مورې ملنګ راغلی دی زمونږ کوڅې ته، خیرونه غواړي زه باور شم دروازې ته. دومره په خبر خبر مزا په زوال به واوړې، دومره په خبر خبر مزا په زوال به واوړې. ستا د قدم لاندې مې زړه د په بال به واوړې.
ډیرو مینوالو غوښتنه وکړې وه چې ټپې دې ویلې دي، غزلې دې ویلې دي، باید ته ټپیزې ووایې. نو ما مخکې م یو د صابر ملنګ په کلام کې ما ټپیز ویلې وې، داسې و چې هغه مې لکه لسم کیسټ و د اوس وختو کې سیکوینس کې مې کړې وې. دا ټپیز د عرب باورا په نوم یو چې په سعودي عرب کې ژوند کې د مسافرې شپې سلبا کوي. نو کمپوز ما په خپل ورته جوړ کړی و، زه به تاسو ته په طرز باندې ووایم.
زچ مینوم ډیر خو د چا بزان د چا بزړو لبلتان نه خبر نه و ز په قسمت دومره سپیروم وای هغه د بل شو ز یوازې پات شما
سندر خو ما بیخی زیات ویلی دی همای جان لکه مخکې چې ما ته چې ولس کلنۍ کې ما مخ وکړل ډېر زیات کې سټې مې خو کومې سندر چې ما ته ډېر شهرت راکو د کبیر ریحان شعر دی او دا سندر وزت دا زمزمه هم کم
الله مزرانا حسن چې زړه در په سیوا چوم مزرانا حسن چې زړه در په سیوا چوم لپې لپې وینې پخل در په سیوا چوم مزرانا حسین چزړه در په سیوا چوم مزرانا حسین چزړه در په سیوا چوم لپې لپې وینې پخل در په سیوا چوم لپې لپې وینې پخل در په سیوا چوم الله مزرانا حسین چزړه در په سیوا چوم لپې لپې وینې پخل در په سیوا چوم لپې لپې وینې پخل در په سیوا چوم
د ځوانو افغان سندرغاړو یو ستونزه دا ده چې یوه ځانګړې اتحادیه نه لري چې د دوی لپاره کار وکړي او د دوی ستونزې حل کړي. حیات افغان د سندرغاړو له پخوانۍ اتحادیې هم ګیلمن دی چې دوی ته یې کار نه دی کړی.
زمونږ دپاره بېخي کار نه ده شوی، لکه نه اتحادیه لرو. یوه اتحادیه مخکې مونږ ته کارونه جوړ کړي وو نو بېخي کار نه کولو. دې تر ورسېدله چې بېخي اوس ورکه ده، مونږ ته پته نه لګي چې اتحادیه چېرته ده.
ولې توجه نشته؟ او که هغه د پخوا په اړه راته ووایي چې مثال تاسې کار ته مخېستی وو ورتلی نو څه یې کول؟
هو، مخکې به لکه مونږ ورتللو مغلته مونږ نه به د میاشتې یا دېرش افغانۍ یا پنځوس افغانۍ اخیستلې. بیا به چې مونږ پروګرام تتلو نو هغه پروگرام والا نه به بس څه ثبوت اخستلو یا به زمين را کول مونږ ته به مونږ پروگرام تتلو نو د دې د وجه مونږ غلط بیا 500 روپیه ور کولې.
تا چې زیر را کلو چې کار می پیدا کړې دې تا چې زیر را کلو چې کار می پیدا کړې دې تا چې زیر را کلو چې کار می پیدا کړې دې تاچی زیر را کھلو چی کار می پیدا کھڑے دیں پاسے بو پوشے دتا نارا در پو سیوا چھوم پاسے بو پوشے دتا نارا در پو سیوا چھوم لپی لپی وینے با پخلا در پو سیوا چھوم لپی لپی وینے با پخلا در پو سیوا چھوم
ډیر سندرغاړي په دې خاطر چې خپل سندرې ثبت کړي یا ویډیو جوړ کړي بهر ته ځي، خو کچره دوی دلته په خپل وطن کې دغه کار وکړي دا به هم د دوی لپاره یو سرزانه تمام شي او بل به یې ګټه خپل وطنوالو ته رسېدلې وي. دوی ولې بهر ته ځي او دا کار په خپل وطن کې نه کوي؟
ما خو چې کوم کلیپونه جوړ کړي دي لاول نه په خپل ګران افغانستان کې مونږ ښایسته ښایسته ځایونه لرو، همدغسې مزار شریف، ننګرهار، پکتیا، لکه هر یو ځای ته چې مونږ لاړ شو دی د کلیپ مناسب دی که نه مناسب ځایونه شته دي پکې ښکلی دی. نو هغه خلک دي چې څوک ورته تاجکستان ته ځي رقص پکې وکړي داسې سندرې بیخی داسې کلیپ جوړونه هم نه غواړو. باید هر هنرمند ته پکار ده چې په خپل وطن کې په خپل افغانستان کې کلیپ جوړ کړي.
یو بل د ثبت خبره ده، یعنی دلته معیاري سټوډیوګانې نشته چې ثبت وکړي یا که ډېر قیمت یې ثبتوي؟
هو دلته څه داسې سټوډیوګانې شته دي چې هغه دومره پیسې اخلي چې زموږ وس نه ورته رسېږي، خو کار یې داسې چندان کار نه دی، ډېرې زیاتې پیسې اخلي. نو داسې سټوډیوګانې بیا دلته شته دي چې هغه مونږ سره بیا مغل ته مونږ نوم ثبت کو، مونږ ته په کال کې دوه درې سندرې همداسې ثبتوي.
افغانستان کې مختلف ورځې او مناسبتونه شته چې نمانځل کېږي، خو د دغو مناسبتونو لپاره افغان سندرغاړو ډېرې سندرې نه دي ویلي. له حیات افغان څخه مو وپوښتل چې د ځانګړو مناسبتونو ته سندرې ویلي که نه.
مور ته مې ویلې ده د مور ورځې ته، میندې خو ټولې میندې دي خو خپل مور هر چا ته ګران نه وي که نه. ما خپلې مور ته دوه سندرې ویلي دي، هغه کمپوز هم ما پخپله جوړ کړی دی او شعر د صابر ملنګ دی. داسې مور ورځې ته میلې ده هغه سندره به زه درته زمزمه کړم چې ژوند دے اسے بے لتا غم خورے مورے زب چات کوم غک چے مورے مورے
اس کی چیشے مست ملغا لری تینا جوڑی شے زونا چے بے رحم شے ڈابر تینا جوڑی شے اس کی چیشے مست ملغا
د نورو هیوادونو په چاپی رسنیو کې کالم ډیر لوستونکي لري. کالم څه دی، څنګه لیکل کیږي او له نورو ادبي او ژورنالیستیکو ژانرونو سره یې توپیر په څه کې دی؟ په همدې اړه مو له مشهور کالم لیکونکي شهرت ننګیال سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
ننګیال صاحب، لومړی غواړو چې کالم وپیژنو. تاسو چې ډېر وخت کالمونه لیکلي، کالم یعنی څه؟
کالم یو اخباري ژانر دی او د تبصرې یا عام مقالو سره توپیر په دې کې دی چې د کالم لمن تاغونه پراخه ده. ادبي کالمونه هم شته، سیاسي کالمونه هم شته، دغسې اختصاصي کالمونه هم ممکن وي، خو په عامه توګه کالم د اخبار او ورځنیو مسایلو سره تړلی دی. هر څه د طنز او د سیاسي مسایلو لپاره یو ډېر ښه مساحت بستر لري او د ما په فکر تر ټولو لیکنو نه یا نورو ژانرونو نه، اخباري ژانرونو نه، کالم اسانه دی.
کالم په لومړي ځل په پښتو کې چا ولیکه او څنګه زموږ تر اخبارونو راورسید؟
زما د مطالعې د مخې خو کالم پښتو کې چې لیکل شوی دی نو هغه مرحوم اجمل خټک لیکلی دی د کچکول په نامه، او بیا د ده د کالمونو یوه ټولګه هم چاپ شوې ده. په وروسته کې بیا ایوب صابر مرحوم کالمونه لیکلي، او د هغې نه وروسته مشهور کالمونه نورالبشر نوید لیکلي دي. او زه فکر کوم چې
پښتو ته هم دغه پښتونخوا نه کالم راغلی دی د افغانستان مطبوعاتو ته، او د شوروي ضد جهاد په وخت کې جهادي مطبوعاتو کې ډیر بار ځای پیدا کړی دی.
دلته په اخبارونو کې ډیر وخت د کالمونو په نوم مقالې خپرېږي، اوس دا توپیر ډیرو ته نه کېږي چې کالم یعنی څه او مقاله څه. تاسو چې خپل دغه کالمونه لوستي دي، کالمونه یې بولئ که نه مقالې دي؟
ځینې مقالې دي، او دا توپیر هم د ځینو په وړاندې نشته چې کوم کالم دی، کومه سیاسي تبصره ده او مقاله ده. کالم معمولا په څو موضوعاتو باندې هم لیکل کېدای شي، یعنی په یو کالم کې ګڼ موضوعات هم سړی راخیستی شي، او کالم کې طنز هم ګړېدای شي. حال دا چې تبصره ستوغه او وچه سپوره وي، طنز پکې دومره عام نه دی، لیکن کالم کې طنز هم کېدای شي او نورې حوالې هم ورکول کېدای شي. نو په دې لحاظ کالم د عامو تبصرو یا مقالو نه جلا دی.
تاسو مخکې وویل چې کالم کېدلی شي په ټولنیزو مسایلو ولیکل شي، یا همداسې سیاسي مسایل او ادبي مسایل هم کېدای شي د کالم حصه وي، خو دلته کالمونه یوازې په خبري او سیاسي مسایلو لیکل کېږي.
او زموږ په د اوسنیو مطبوعاتو کې ادبي کالمونه نشته، په خبر باندې مبنی دي کالمونه، او یو څه طنزیه اړخ لري. دا به ډېره ښه وي چې ادبي کالمونه هم ولیکل شي، او ادب هم د کالم ډګر ته راوړل شي.
ځینې کالمونه وي په هغو کې هنر ډیر وي، د بیلګې په ډول که د نور البشر نوید صاحب کالمونه وکتل شي، په هغه کې شاعري ډیره وي، بیتونه ډیر وي، او ډیر وخت هغه په شعرونو استدلال کوي. آیا د کالم ژبه باید همداسې ادبي وي؟
د کالم ژبه چې څومره خوږه وي، کالم په هماغه اندازه مقبول وي. د بشر نوید د کالمونو ژبه ډیره خوږه او ادبي ده، او همدغه ځانګړنه ده چې د ده کالمونه یې د لوستونکو لپاره ډیر مقبول ګرځولی دي. خو د دې نه علاوه دغسې کالمونه هم شته چې په طنز په ژبه لیکل شوي دي، او هغه هم خلکو خوښ کړي دي. داسې کالمونه هم شته چې هغه په سیاسي ژبه لیکل شوي دي، او هم مسایل ښه راخیستي دي او عام فهمه یې لوستونکو ته وړاندې کړي دي.
هر ژانر چې دی خپل اصول لري. د بیلګې په ډول که څوک لنډه کیسه لیکي، هغه کې کرکټر دی، پیښه ده، ټکر ده، همداسې پیغام ده، او ځینې نور مسایل لري. کالم کوم مهم توکي لري چې یو لیکوال د لیکلو په وخت باید مراعات کړي؟
کالم یو ډول تبصره ده، خو د تبصرې ژبه یې بېله ده. په دغه بېلوالي کې طنز هم شامل دی، او د کالم نه سړی په دغه یوه محدوده کې چې لکه تبصره یا نورې مقالې دي په دغه کې مقید نه دی. لکه مخکې چې ما وویل، د کالم لمن یو څه پراخه ده، ډېر مسایل یا څو مسایل موضوعات په دې کې تحلیل کېدلی هم شي، یعنی د تحلیل خوا هم لري. په همدې خاطر باندې په ورځنیو لیکنو باندې کالم یو څه حاوی شوی دی، چې کالم په خپله لمن کې څو موضوعات یا ګڼ موضوعات راوړلی شي.
خو دغه څو موضوعات باید یو تسلسل یا مناسبت سره ولري؟
او دا باید ولري. دغسې مستقیم مناسبت او اړیکه که نه وي، نو باید په خپل منځ کې یو ارتباط ولري چې یوه د بلې نه جلا نه شي. او په دې اردو ژبه کې دغسې یو کالم هم یو چا لیکه په نوای وخت اخبار کې، چې هغوی په یوه کالم کې د یوه پاراګراف په چوکاټ کې تقریبا څلور پنځه مسایل راوړل، او هر پاراګراف په یوه موضوع وه، او په یوه کالم کې به پنځه شپږ دغسې پاراګرافونه یا موضوعات راغلي وو.
د طنز خبره مو وکړله، دا چې طنز څنګه په کالم کې ځای شي دا مهمه خبره ده. طنز چې تاسو خپله کالمونو ته راوړئ، څه ډول یې پکې ځای وي؟
او دا طنز هم یو ارتباط لري د موضوع سره. داسې نه شي کېدی چې موضوع یوه وي او طنز د بل ځای نه راغلی وي. دا به یو ارتباط هرومرو لري، او که ارتباط ونه لري نو بیا دغسې ښکارېږي لکه په یوه ټوکر باندې چې یو ډېر بدرنګه پیوند لګول شوی وي.
ستاسو په کالمونو کې د ځینو نورو ژبو اصطلاحات، کلمې او متلونه هم شته دي؟
زه ډېرو قیودو تعریفونو ته نوک نه نیسم، او دغسې غواړم چې څه روان ولیکم، دغسې ولیکم چې لوستونکی په فکر باندې مجبور کی، یعنی تش دا نه وي چې دای وخت واړوي، یو څه معلومات ورکړي، یو څه دای خپله په فکر باندې اړ کړي، او په هغه موضوع کې دای خپله فکر وکړي، او دای خپله یو استنباط ته ولري.
کلام چې را شروع کوو د مقالې په څیر باید یو مقدمه ولري یا یوه پیښه تشریح کړي که نه کیدای شي له نورو ځایونو هم کلام شروع سي؟
او مقدمه خو اوس په لیکنو کې هم خلک نه خوښوي چې لکه پخوا چې خلکو به ویل چې دا حقیقت دی او دا جوته خبره ده او بیا به یو یا دوه پاراګراف همدغسې تللی و بیا به وروسته اصلي موضوع ته راغلی و. نو مقدمه خو اوس په لیکنو کې هم مناسب نه ده او کالم کې خو بیا بیخي مناسب نه ده، ځکه د کالم ساحه د هم دومره پراخه نه ده. د ساحې نه مې مطلب دا دی چې کالم لکه چې نوم یې دی کالم په اخبار یا د مجلې په ځانګړي یا محدود ساحه کې راځي. نو دلته که مقدمه زیاته شي او په مقدمه پسې لیکوال لاړ شي نو اصلي موضوع ته پاتې کیږي. نو مقدمې نه پرته کالمونه ښه کالمونه کیدای شي.
په افغانستان کې کالمونه ډېر مشهور نه شول لکه په نورو ژبو کې چې ډېر مشهور دي، مینهوال هم لري او خلک انتظار وي هره ورځ چې اخبار کې د پلانی کالم ولولي. دغلته کالمونو داسې مینهوالو نه موندل، حتی په دې اړه بحث ونه شو. ولې؟
یو خود داسې دی چې دلته چاپ لکه تاسو چې ووې په کالم باندې بحث نه دی شوی، په کالم باندې څوک نه دی غږېدلي، دغسې سیستماتیک کالم چاته نه دی ښودل شوی، یعنې د کالم چاته نه دی ورزده کړل شوی. نو یو دا خبره ده. بله دا ده چې کالم عمر هم په افغانستان کې لنډ دی، او بل په افغانستان کې یو لیکوال مجبور وي چې اول په لیکنه کې خپل ځان خپله سانسور کړي، بیا وروسته اداره یا مالکان دغسې سانسور ته ځانونه ژمن بولي. نو په دې خاطر دلته دغسې مقبولیت کالم نه دی ګټلی لکه نورو هیوادونو یا نورو ژبو کې چې ګټلی دی. نو ښه به دا وي چې په دې باندې فکر وشي، بحث پرې وشي، او دا کالم لکه د نور ژانرونه همدغسې خلکو ته وروښودل شي او نوې تجربې چې په نورو ملکونو کې یا نورو ژبو کې کیږي هغه انتقال شي پښتو ژبې ته. نو کیدای شي دلته کالمونه مقبولیت پیدا کړي.
ننګیال صاحب، تاسو د سانسور خبره وکړه، که یو څوک غواړي خپل کالم سانسور کړي کوم څه باید وباسي ترې؟
نو سانسور خو یو د اختناق فضایي چې هغه په لیکوال هم هاوي وي، مسلطه وي، او لیکوال ناخودآګاه کله ځان سانسور کړي، خپل لیکنې سانسور کړي. او یو دغه دی چې هغه ادارې لیکوال سانسور کړي، د لیکوال لیکنه سانسور کی. دغه دواړه صورتو کې لیکنه زیانمنیږي او هغه سه قوت چې په کار د لیکنه کې نه پاتې کیږي. نو په اړه لیکنه کې سانسور خیر نه دی، دا یوازې کالم پورې اړه نه لري. اړه لیکنه چې سانسور شي یا لیکوال د احساس کې چې زه سانسور کیږم یا سانسور لاندې یم، طبیعي خبره ده چې د لیکنه به کمزوري کیږي.
مثال یو موضوع ده، یو څوک غواړي کالم پرې ولیکي، له پایله تر پایه باید څنګه لاړ شي، هغه خپله موضوع څه ډول تعقیب کړي؟
زه فکر کوم کالم ته ډېره پورې دغه کومې خبرې چې موږ کوو په دغه بنیاد باندې ولیکل شي. یعنې سړی دغسې فکر کوي لکه شی چې لولي هغسې دي لکه دی چې وایي. نو که دغسې ولیکل شي کالم به ډېر خوندور وي، مزیدار به وي، ځکه چې کالم د ژوند د ورځنیو مسایلو سره ارتباط کی وي. نو باید په هماغه ژبه په هماغه لهجه ولیکل شي. او که دغسې کتابي ژبې ته ډېر راشي نو بیا کیدای شي د کالم هغه خوند او مزه پیکه شي. د کالم دپاره مطالعه هم ډېره ضروري ده چې سړی د مشهورو کالم لیکونکو آثار ولولي، د کالمونه ولولي او په خپل ذهن کې هغه وساتي او د خپلو کالمونو دپاره یو چوکاټ ولري په خپل ذهن کې. ځکه چې داسې هم نه ده چې د هر لیکوال کالم چې سړی ګوري د مشهورو کالم لیکونکو نه وګوري، هر یو خپل بل چوکاټ لري چې په مو چوکاټ کې خپلې خبرې خپلې لیکنې دوی ځای کړي دي. قانع صاحب چې کالم لیکي که د قانع صاحب نوم هم نه وي ورسره سړی پوهېږي چې دا قانع صاحب لیکلي، ځکه دای د خپل کالم دغسې پیلوي چې د یوې قصې نه شروع کړي او هغه قصه یو تمهید کړي دی د خپل مدعا دپاره چې هغه په وروسته دی لیکي. د دې دپاره زه فکر کوم چې د هر کالم لیکونکي دپاره یوه مځکه وي چې دای په هماغه مځکه باندې خپل فصل وکړي او بیا یې راټول کړي.
هغوی چې په لومړي سر کې لیکي ډېر وخت چې د نورو کالمونه لولي بیا یې خپله لیکي تقلید کوي، په دې خاطر چې دوی هم ښه کالم لیکلی وي او هم یې له تقلیده ځان ساتلی وي، څه باید وکړي؟
ځمکه باید هر چا خپله وي، البته د نورو د لیکل نه دا استفاده کیدای شو دا دغه سند چې موږ په عام هغه کې غوته نقل وای چې دا نقل وهلای دی خو مطالعه ډیره ضرور ده د ټولو ادبی لیکنو لپاره مطالعه ضرور ده او د ما په فکر اوس کالم دې هتا رسیدلی خصوصا په نورو ژبو کې چې هغه ژورنالیزم ته ادب انتقال کړی دی یعنی د ادبی ژورنالیزم که موږ ورته ووایو یو اساس یې رامنځته کړی دی نو د دې نه بعد ځوان وساتي چې د نورو په ځمکه د خپل فصل وکړي ځکه باید د خپله چمتو کړي وي او موته پالنه باید د دې فصل د خپله وکړي دغسې ونه کړي چې د بل چا په ځمکه باندې خپل فصل وکړي که څوک د کالم کلا ته ننوځي مثلا ځینې لیکوال دي چې هغه د کیسې د دروازې نه ننوځي د هغو په کالم کې د کیسې رنګ غالب دی او ځینې کسان چې د هغو په کالمونو کې د ادبي ټوټو رنګ غالب دی هغو دغسې یو فضا دغسې یو چاپېریال د خپل کالم ته جوړ کړی چې هغه په ادبي چوکاټ کې لیکلی وي نو د هر چا هغه خپله ځمکه خپله خپل چوکاټونه دي او په هغو کې هغه د لیکوال سبک هم تر ډېره پورې خوندي پاتې کیږي
وروستۍ پوښتنه مو دا کوله چې د کالم د غوړېدا لپاره څه کول پکار دي او دا چې که نور لیکوال یا زلمی لیکوال چې کوم راځي هغوی غواړي کالم ولیکي هغوی ته به مو خبرې څه وي هغه تجربې چې تاسو تر اوسه پورې لرئ له هغوی سره شریک کړئ
کالمونه ډېر لیکل شوي خو په کالم باندې څه نه دي لیکل شوي په تېره پښتو کې ما ذهن ته داسې کتاب یا داسې تحقیق نه راځي چې هغوی دې په کالم باندې کړی وي پکار ده چې په دې رابطه کار وشي کالم معرفي شي کالم په د تعریف په هغه چوکاټونو کې ایثار نه شي خو یو تعریف ورته ولرو چې کالم څوک څنګه ولیکي نو تر اوسه نه دغسې مضمون شته چې څوک یې ولولي او نه په دې رابطه څه کوم علمي سیمینار شوی دی نه کومه علمي ناسته شوې ده باید توجه وشي دې ته چې په کالم باندې بحثونه وشي که امکان ولري سیمینارونه وشي یا خپرونې دغسې پروګرامونه او دغسې لیکنې ولري چې هغوی کالم خلکو ته ور وپېژني او د کالم احساسات او مبادی خلکو ته ور وښيي او لیکوال دغه خپلې تجربې چې دوی لري دا له نورو سره شریکې کړي او که ممکنه وي باید په ژورنالیزم کې د ادبي ژورنالیزم یو نوی صنف او یو پرانیستل شي او یو نوی مضمون کالم وګرځي ځکه کالم د دې وړتیا لري چې د یو مضمون په شکل تدریس شي
درنو اوریدونکو روانه راډیو مجله د ډاکټر محمد اکبر اکبر په یو شعر چې زموږ همکار سالی محمد سالی ډکلی مکړی پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ
گمان می نشی چلا سنمی درور سیری گمان می نشی چلا سنمی درور سیری تدا آسمان لمنا زد دیوالون سیوری زد اجل د جلوهلو د تنز مکه یما زد اجل د جلوهلو د تنز مکه یما تدا وریز د فاغوندو د پلوون سیوری نه د کوم فکر غیژه شوم نه د کوم ګل انزور شوم نه د کوم فکر غیژه شوم نه د کوم ګل انزور شوم شوم د تشو بو وړو کاغذونو سیوری زه د دې خونی د تاخ ما څراغم نه جوړیږم زه د دې خونی د تاخ ما څراغم نه جوړیږم په ما کې ښکاری د دې کور د ګناهونو سیوری شی می د خپل تور خاور په سر نټینګیږي شی می د خپل تور خاور په سر نټینګیږي لکه په ګور دره پیدلو بیرغونو سیوري د دعاګان صف می ودرید ستا د مخ می رابطا د دعاګان صف می ودرید ستا د مخ می رابطا ششو چې خیال کې خود رسی د لاسونو سیوري ششوه چه خیال که خود در رسی دل آسون و سیوره
اس چھ کم طرف تزیزڑ بدلیگی اس چھ کم طرف تزیزڑ بدلیگی زمایا بدر کلا رکی ٹکیگی زمایا بدر کلا رکی ٹکیگی چم طرف تزیزڑ بدلیگی اس کے کم طرف تزیزڑ بدلیگی زمایا بدر کلا رکی ٹکیگی زمایا بدر کلا رکی ٹکیگی
کلائے دزوانے تندرہ سین بدر تہلا دریا دیگی اب سین بدر تہلا دریا دیگی مایا قدر تلا رکی رکی گی مایا قدر تلا رکی رکی گی کم طرف تیسر بدل گی اس کی کم طرف تیسر بدل گی